تور رسیدو څلور نیمې بجې دي د دې سات لاند خبرونه واوري. له پیشو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه شوي دي. له دې خبره وروسته په یو بل خبر کې وویل شول چې نن د پروان ولایت په شینواري او سیاګرد ولسوالۍ کې لږ تر لږه پنځه تنه مړه شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شوی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انتونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همژغه کوونکې فریدون سینیئر لی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای متخصصانه د اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل زد ماینونه موندلې دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د اروپا اتحادیه د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څول اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبرې وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افریقایي هیواد مالی پر دریو چارواکو بندیزونه لګولي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چارواکو د روسیې د اجیرو جنګیالیو له ډلې واګنر سره اړیکې درلودې او د 2021 کال په دسمبر کې په مالی کې د دغو جنګیالیو حضور ته زمینه برابره کړې وه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقو دا بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر اتلستون او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 1 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د زو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی وو. پر دوی سربیره د یو شمیر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د ده هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی شاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي.
بله ښاغلی ساروان، تاسو او ټولو معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت اوسئ.
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې له ډېر وخته کړکیچن او جنجالي ده په وسنیو چارواکو او مسؤلینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو د سفر اقتصادي مالی او نور سیاسي بندیزونه خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناتو پیمان لګي سره کېږي په قطر دوحا کې پراخ مذاکرات کوي د دوحې تړون لاسلیک کېږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کېږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرانیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بېچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې موږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګېدو، مګر د دغه بندیزونو په اساس په زور افغانستان ته رسیږي. تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخه هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوي دا چې بانکي سیستم مو فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولای. خیر، بیا هم تاسو درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه سروان سے تاسو ساز په لوی قدم ملما بل څه ته خپل ټول ودول ته چې په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاسوونه بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل ځړ باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن در هغه هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاجرینو لګېدلی دي، زه په دې اندېم چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه هېوادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ کې پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امارت سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپېژني، د هغو لپاره یو سور چراغ ده چې وی باید متوجی کړي. دغه اروپای ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر کوي او ډېر وادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېر مرسته په خوا هم دي کولی او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیرونه چې د طالبان په خپلو کرنو کې هغه کرنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه وي په هغو کې بدلون راولي او دا کنه دې معنی ده په راتلونکي کې نور تاجرونه یا نور بندیزونه لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زه ککړې بیا وایم چې هغوی به ونشي کولی چې د اروپایي ټولنې په مقابل کې یو ده شخص معلوم شي چې طالبان.
سلامت اوسئ اندر صاحب. منصور صاحب، هماغه راز چې ښاغلی اندر هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګوري دا د دوه کاله پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې پسای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودل چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندر سایبر ته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني. هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې اوسېږي کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري، دیوبل د عقاید او ارمانونو دیوبل د ګټو دیوبل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. دا څه نشي کېدای چې موږ په یو نوښت ډول دیو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدای شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هیواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو ارمانونو غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي، د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغه خاورې ته رسیږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي. د هم په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت کوروادن کوروادن اندر سه طالبان وای چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپا اتحادیه میرید چې لګولې چې طالبانو د شزو اونجونو خلاف چې کوم اقدامات کړی دي، مثلا جونې لزده کړو منه کړی دي، شزې لکاره منه کړی دي، نو لزکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکو کې ډیر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وای چې دا مسلې که دوی زی پریشتي کارت او کې نه پریشتي، کې جونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، د دې دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه وړ ده؟
نه هیڅ کله مغه چې ده نړۍ وسو کله ده، او په ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هوادونه چې د سازمان غړي دي، نه کوم هغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي، او د اعلانات د شاپ وخت کې دا هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی یو د پرسنل پرزنل په خاطر او په واټ کې بشر حقوق باید تکون نه شي، هغه موږ سره ذکر دي، او شپږ پنځوس نورو اسلامي وادرین دا سره منل دي. موږ نشو کولای چې په دې کلی کې چې وسري او کله له ګوښه ځانته یو مخلوق و شي یا یو هواد و شي، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماټیک اړیکو لپاره ضرورت درو. هر څه په شریعت نشي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اوو پنځوسو هیوادونه چې وا ټول غیر اسلامي هیوادونه دي، او موږ چې سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي، او ښځه هم بشر ده، کله چې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړ شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي، او خلک د خپلو اولادو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو نسل وژنه ده، د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نسل کوو. نو زه په دې اندې چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي، یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلي، نور هېوادونه دي هند هم ورسره سره زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت ونه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه، او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه و لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړ شي، او خلک په دې اند چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه څه لري چې دا زمونږ کورنی موضوع ده. کچېر کورنی موضوع نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پیژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو. همدغسې زمونږ سیستمي بانکي به وجود ولري، زمونږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هیوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول، د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي، د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نوره کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له اطرافه او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاش آف سیویلایزیشنز یا تمدنونو د ټکر،
دا د تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
رازم دې مسلې ته چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسایل حل کړو، دا کوچني مسایل په خپله پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکارۍ ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو، د تباهکارو برنامو او پروګرامونو، د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شريعت لمخې هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لایزال خدای لومړنی فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی، لدی هیڅوک نشاران نور فن مخ ګرځولای شي. پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکي وکي، او هم که نړیواله مرستې وي دې ته باید متوجه اوسي. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وي کې، لیکن عملا تاسو څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال هم دا و، دوی برعکس روان دي، په ځای دې چې دوی اقدام وکي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي، دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د ښځو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي، پرېږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره، او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دي ویلي چې کامل بند. د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پوښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې، تر څه وخته پورې؟ تر قیامت به د امرسانی جاری وي؟ تر یو کال دوه پورې به جاری وي؟ او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي، یا ایران ته دی، او یا نورو هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورت په دروازو کې دی؟ داغه چې بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي، دا څوک زغملی شي؟ د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي؟ موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي، او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به ډېرې درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس، د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغل ته چې دا کوم فقیر او هردم سعید ولس وسیږي د دې غفتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب دی. ډیر مننه، سلامت اوسئ.
ثاني پورته خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلیږي، مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبري
د نشتون مسله ده په دې باندې.
اما د نجونو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي، دا تاسو ته وړه خبره ښکاري؟ خو خیر، تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف. نه نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده. لوی خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي. چې دا حل شي، موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي. د نظام مسله ده، چې د نظام ترتیب او ډول، د سیاسي مسایل، نړیوال مسایل، دا حل شي. د ښوونځي او موضوع، د نفقې موضوع، دا هغه پروات او برخې دي.
ډېره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، ښاغلی منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسو فکر کوئ چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به مکو کې دا به نتیجه ورکړي او که نه؟
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې سره پاتې دي. مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې هم په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب وو، داسې نه وو چې هر څه جوړ وو. خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان له تېر خپل نظام اولي امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي. موږ پوهېږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو، د پوهنتونونو، د دوی د کار بهانې په خپله طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي، او دا یوه جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي. ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې روغتیا.
اندر صاحب، همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړې، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوئ؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 50 کلو کې زموږ د هیواد په سرنوشت باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي. خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیمن د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکوي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو او د خپل افغانانو له ځانه خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم او تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوڅو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یوه عادي مرض لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بجوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته رواني، ټول د امکانات د مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو د تورخم او په سپین بولدک په څومره مخلوق ولاړ دی تر دې لپاره دي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په ځینو ځای کې چې دوی ضرورت لري هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کوي. دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړل شي د اسلام د دین په رڼا کې، چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرزالعمل جوړوو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره بې عزته، بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد به په خرابو اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښې حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي. داسې پروژې دی د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې موږ ګاونډي قصن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلان اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس دی واری دی دو تر او باسی او دا سر خم تر زرمال دا چه پا دو کلو که نجوری گی او بیا نایوار دولنم یا ملکی میتونم دا افغانان سر لوبی کی پا اغ وزیرانو چه پا دمارف او پا لوار زکر دی یا لکه دا او چه بدری تانو تازیدون نگوری لگوی ولی دا غسی ناسی نکی و دی ناس سر طریقه او دا سر مستقیم انده اسلامی هم از مشران سر خبر نکی دا خب پا تازیدون بانده
شاید کریمی طالبانو میلی دی چه دوی ور سر خبری کری دی مثلا دا روسته و روزو که دی طالبانو و چارواکو ویل چه پا افغانستان که بی پیلوت الوتک که گرزی و دوی دی امریکا لزنگری استازی سر پدی آرام خبری و یعنی دوی خبری کوی منصور صاحب لکه سنگه چه اندل صاحب وای چه دا چه طالبانو شزی لکارا منع کری دی یا انجونی لزدکرو منع کری دی و نور و برخو که زین سخت دریز سیاستون لری دا دی دوی پا نظر دی گاوندوی هیوادونو یا دی حقو هیوادونو اجندا دا چه نغواری افغانستان پر مختگو که ستاسو نظر سره امداده یا او که فکر که چه دی طالبانو یوشمیر بشان دمرا تیاره فکر لری
مگر تاسی که طالبانو تیر دور اسلامی امارت تغییر شو پا اغا وقت که هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود و د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي او مشکلات دي
هغه وخت د جګړې خبره کوله بیا وروسته که تاسې په یاد یې په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې د دوی مشرانو ویل چې موږ که راخلو دغه خبرې به نه وي دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو
رازم امده تا چیال تا دا خاضلی شیخ شابودین دلاور ویدیو کلیپ هم ستا چی رسانه یو خور کرده و دا قطر لاد رسا چی اقوی دا تعلیم دا اول نصر دکتورا پوری پا دیر سراحت و دا حد سرا ویلی و چی دوی با حق لری دا کار حق بلری او دا تعلیم او تعلم حق بلری دا سفر حق بلری دا چې د دوه د تړون نور مواد ته وو ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدای شي ستاسې لاس ته در رسېدلي او نو موږ ترې خبر یو په هغې کې څه لیکل شوي او څه شوي او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو هغه چې د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی هم د افغانستان د خلکو په وړاندې هم د نړیوالو قوانینو د نظره هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې دا باید وڅېړل شي تحلیل
شینړیوالې
ټولنې مسؤلیتونه افغانستان د ولس مسولیتونه او صلاحیتونه
کور ودان سلامت او سه وخت مو هم دم رو د خبرونه د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوزي چارو شنکې احمد خان اندر
Let me give.